را باندې زنګونه کوم زایمات کوم مسیجونه کا هیڅ جاهل خلک په باورم کويشته و ګرینده داس چې به عکسونه خستی او به عکسونه په میموري کې چول بونه میموري به چېر کښ مکمل عکسونه به څه کړه یا به چا قاستان هغه په ټاول هغه به نشرات ته خبره کول و سید موغه وخت یعنی دی پاتمن دی وی عزتمن انچلکه یو عکس روښ دی غوسه یو داس مسیج و لګی چې داس نو هغه چې کله خپلوان یو خو عموما یعنی په کور کې کور دی کزور دی ټول فیسبوک لري ته په یک شي د قاستان هم چا کړی په یک شي مثلا او دی به عکس بخي پیج نه داس یو پوسټ سبا کو چې دی غوډه پاره به یعنی د مرګ فرمان صادر شي هدف مداد که بعد استفاده از نه وشي دی هغه د خلکو ژوند تبا کوي یو ځوان چې دی یو چا په نامه پوس کا یا دی یو چا توهین کا که هغه خصوصا نغم جونې وی که هله کی کار چې بیا هغه دی غوډه آینده پر لافه کوي کا دی غوډه ټول آینده په غو پوري تړلې ده په یو بعد خو خبر پوري
دا وزن جونې نه دی چې لزینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وای چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځانته اصول او اخلاق وړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکړو چې له بده مرغه په افغانستان کې هغه استفاده نه ځینې کیږي فیسبوک یو خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکړو چې د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدو لپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وکړو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تیرو کلونو کې مو سم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې د من په ذهنیت تخبرولو او د داس تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او غنګوسی به اوازې به هغه خلکو فیسبوک ته چولا او ما ځانه فکرونه به خراب کړ باید د فیسبوک د ما ځانه خرابیا د پاره ونه کړول شي بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلومات د خبرولو یو ډول د ساتری لپاره باید وکړو
ډیره زیاته مننه همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ اکثره زموږ تاسو ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي یا نامناسب پوسټونه کوي او یا هم کومنت هغه څه چې په کار نه ورکوي ولی ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
د دې لپاره چې وي د سوشل میډیا کوم وسلو فالسي چې په غوڼه کې ژبي او فیسبوک ته لاسرسي پیدا کړی وي ارڅ چې غړي وړي ارڅ چې په ذهن کې راوګرځي وي خبروي او مشربیه هغه دغه عقب یا فیدبیک شپ او رستا کوم منفی نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یو دا مسله دا بل خبره دا ده چې د ناپوهي یا د دیلم د سټ ټوالم یو مسله د چار چاپ لمړي لاس په فیسبوک لاس سره پیدا کړي دی نو شخصیت ته یو کتل سم سر شات نه لري د فیسبوک ته پرونی کې شو نه پیژنه نه ویم پر فیسبوک باندې کال دی پوسټونه کوي او د بل شخصیت وژنه کوي او د خلکو سره چې منفی تبلیغات خپروي او ما ذهنونه خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه د نورې مکولې سوسره یادیو کې مثلا نن سبا ټیکټاک ډیر زیات رواج دی انستاګرام سو ټیکټاک سو دا هر څه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده تاسو له خپلو تجربو سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر دې پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دی ځکه هغه ورسره کوم باندې څه ګرځېدلې ولې ځینې بنسټونه مې درې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلې چې اکثر رسنیزې ادارې دي چې دوی په فیسبوک څخه معلومات خپریږي هغه واقعیت دی او د منډې په توګه کاریږي اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي ډیر سخت ده په اکثر سره کله چې د دې تحقیق کیږي او مالمیږي چې کوم څه شایعات دي کوم څه اوازه ده کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي دا به یو ستونزمن کار وي دا په نورو دنیا کې هم هیوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټي خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تحقیق وکړي او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې علمي سطح ټیټ ده خلک ته دومره فوري غیر تحلیل برخې او څه کمزورې ده نو ډېر به سخت وي چې په نیټولنه کې مونږ د افغان ځوانان په توګه تر ډېره فوري هغه سي تفکیک وکړل چې لکه څنګه چې په نورو دنیا کې تر ډېره فوري کیږي
بله لکه څنګه چې تاسو ویل ار څوک نشي کولای په دې پوسټ چې دغه کوم څه خبره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي د تاسو مشوره به غوته څه وي چې د خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط خبره نکړي
د خپل رسنیو مې دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیاتو او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک لپاره پانت من نیسي. که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، شکنځلې کوي، هغه سینه کوچات خپروي چې هغه ټولنې په خیر نه دی، دا به معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت غونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندیږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسیدونکی روح الله هوتک وایي چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله ناکله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله ناکله دغسې پیښو سره مخامخ شوي یو، چې مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله ناکله چې راپور کو حساسیتونه راپورته کړي، او کله ناکله د زیاتول ورونو دي، او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کنات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې کنات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی، او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنټ و؟
او ډیر دغه سیموزات، زه تقریبا د 2011 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر دغه خبرګونونه موږ لیدلې دي، ډیر دغه عکس العملونه موږ لیدلې دي. نو که درته وایم بیخي ډیر دي، ډیر وخت زه ما ایسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی، او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله ناکله مشتاس په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسې د ټولنه سره سمون نه خوري، زموږ تاسې په ټولنه کې هغه بد الفاظ، خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاري ساتلی دا، او ماته مونږ د منلې، او خپل هغه څه رساجه په ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی دا، او د خلکو په کمنټونو په سیمه ډیر سره د ګرځولې. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا یې دغه بیا هر کلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده، او په خوا کې ولوار ده، او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه چټي، او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري، او هر شمه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته چې خلکو ته زمينه برابر کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي، نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ش درک نه کی، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وشي، او ورسته چې بیا بحث سره وکړي یا په مسنجر خبرو سره وکړي چې دا دی ولې دغه موضوع کړي، نو دا وایي زما سر نه خلاص. نو دا سم موضوع د خلکو د پوهاوی نشټوند، او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې مساته ولري کې ونه لري دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اسانه سره کمنټ کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي که په بل برخه کې مشکل سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي که ته مثبت نظر هم خپور کې مثبت پوسټونه کې دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغه سي مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه سي معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، دغو ترمنځ بیا دغه سي موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي په چا پسې د ځان خبرې خپرې کړي هغه ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم دغه سي مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټې تاوان ډېریږي. او
بله ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
کور ودان خوشاله
اوس. افغان خبریال ځوان تکلوی لباده مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په هکله مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولي یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي، اما که ښه موضوع دی راخستی د یو صحیح ښه ویډیو دی پر خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دی ښه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که پر انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو څخه اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دي وه، ښه موضوع دې انتخاب کړې وه، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې لاته کې د لیسي چې زمونږ ځوانان لدینه چې یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړي منفي اړخ ته ډیر ورځي؟
د فیسبوک، انستګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستګرام ته نه داخليدل چې دوی به څور څخه ځدا کی د ټوک ټکال د فار راغلي، د خپل ساتيري د فار راغلي، د تکړه د فار نه
د یو ځوان په صفات کراتوای لټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبريال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثره وخت شایستان زورن اخلم شې ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغه ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغه باندې ځوانان سره غېږم دی او عامه پوهاوی په توګه د خلکو لپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نور ته د خیر لپاره استفاده وکړي.
بعد بختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي، یعنی د څه نشلوي چې د غو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې اکله د څه اورېدلې څه لیدلې؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي. په دې اکلره توغه کیږي
کور آباد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک انستاګرام یوټیوب ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ ک د یو چا عکس واخله هر لیکنه چې دیور پسی وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي شخصیت دې مرته خراب کړي یا د هغه اجازه ستاسو ته د عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري دا شانس تا اوس هم مشت سفرانه وینو چې خلک چا به اجازه پرته ویډیو کې دی چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال سره وکي عکس اخلي دغه پر لیکنه زه خوایم دا کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهیږي دا کسان سره ناسه ولاړه او بل خو د ځوان د فارم د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې موږ او تاسو جوړیږي تعلیم په ودی باندې شپاره برخه کې اسری تعلیم ولرو تر څو موږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوسی په شهر کې په ګرځلاو هم پوسی د یو چا سره په خبرو پر وی هم پوسی په دې هم پوسی چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي په دې هم پوسی چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کوي په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي موږ اوساس خلک اوساس وګوري په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي دا د حل لار نه ده او د خلکو فکر ډیر کوش نه ای په فیسبوک یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کوم هم په پوسټ هغه ما په سيتي دي فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لار ده خدانه
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي د شخصیت وژنه کیږي په لایف توګه ټول نړۍ ګوري
بالکل ټیک ټاک زات ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ست ټول ګوري یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي خپل شخصیت ته ضرر رسي اما د ټول افغانستان په ساده باندې دا ویډیو جوړی چې ټول افغانستان ته ضرر رسي موږ یو مثال وایلی شو چې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمائندګۍ باندې په دوبه یا په ترکیه یا په نور هیوادو کې ناشتي بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګان جوړي د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ور باندې وګرځي
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ د نور ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری
بالکل ستاسو پښتون ته زه داخل سوم لکه څنګه چې تا وویل چې نور نړۍ د انستګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ټول استفاده کوي موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخند وو چې کچکالي وکنو ته به لیدونکي تر لاسه کړي دا چې ویډیوګان یې ستایي او ته به یې زیات تللی لاسانی ویډیو جوړ کړی مې نه نه کتون کې لري هغه مسلکی زده کړی چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک شي استفاده ورڅخه کوي د یو اکس د نیولو زده کړې خلکو ته په دې ثانیو کې شوګلی په میلیونونو کسانو کتل یا غویم پیسې ور باندې ګټي همې شخصیت جوړ کړی همې د خپل هیواد عزت ساتلی همې خپل عزت ساتلی د انګلیسي جی بي د فار ریکورډ جوړ کړی په ټیک ټاک لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي جی په اړه ملنه نه کسانې ګوري دا معنا نه چې زه د ټیک ټاک د فار ټلیفون د چینم پیس کوجور به کوم چې کی تکالی به کوم ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم بیا به پیسې ګټم چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه
کی یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټول نړۍ کې نوم لوړ دی دا چې کورونه څومره یو ملت ارزښت نور نړۍ ته کمی
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم راشد خان د زموږ ټول افغانستان د ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان کوي زلاند او قهرمان یو افغانستان دی اما ځینې ټیک ټاکران ډیر وایرل دي په خپل بیس کوچور غلط خبرو باندې دوی افغانان ډیر غلط معرفي کړی دي چې افغانان یوازې سکندل بدې خبرې بد الفاظ بے تعلیم دا چې افغانان مړ فکرې اما چې افغانان دا چې نه دي ځینې سیلانیان افغانستان تر عزیز ور سره ګرځم هغه چې افغانستان ګوري خلک ګوري وای لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان مړ کړي بالکل هغه څنګه دي
د تاسو نظر د تاسو مشوره هغه ځوانانو ته څه ده چې هغه له سوشل میډیا څخه سم ګټه نه اخلي د څه خبروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي د مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ
دا څه مکوي چې تاسو کورنۍ تاسو هیواد تاسو کام تر سوال لاندې راشي شخصیت ته مزیان ورسیږي سبا شبي ګراوند ونه لري یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړي زه ډاډه نو مکه وې دا چې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوريږي وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څوړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. هله دا خوشاله ورځ مو پیل کړی وي او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یو لسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د یادونه وړ ګڼم چې د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لمړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت ترته معرفي کوو. خونکی به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنا او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لا غوړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه خونکي ته غوږ دو.
تمدن ترمنځ کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه ده، ښاري ژوند معنا لري. د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبې څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر، بین الحرین او سین تمدنونه وڅېړل او دا تمدنونه ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور ده تمدنونو منشا یوه نه ده، د نړۍ تمدنونه له یو تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدود کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړنې شاري او شتون یا انقلاب له میلاد کابو درې زره کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دیني، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه سول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته شولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته شول. بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت، بادشاهانو، لوړ پوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دینی جوړښتونه په لومړیو مدنیتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلقین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شرک، د شک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنی او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کیږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لمړنۍ تمدن ولو. په دې درس کې خوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د یوه ریښتوني تمدن رامنځته کیدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه یې په دغه انځور کې په خپلو سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونو مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږې کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1940 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ وو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خوړو څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلودي چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودي چې دا ښیي، دغه ټول دا ښیي چې د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقاتي سیستم رامنځته کیږي، یعنې دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا کارګران، دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هم هغه خلک یا هغه فوز ته ویلی سو، ویسا هغه ډله هغه ډول اقوامو چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمنی رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمنی رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړله؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشلې او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او په هغه کې دوی میشت شول، چې په پایله کې د نور هیوادونو یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتل یې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین، توحید او د یو خدای عبادت د انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نورو شیانو، نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بې لارې کېدلو معنا لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودي چې ځینو به د حیواناتو او ځینو به د طبیعت لکه لمر، سپوږمۍ او ځینو به د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی او اندیرا ده. اګنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران خدای ته ویلي. په شپږمه پیړۍ کې بیا د بودا دین منځته راځي په هند کې چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي چې مختلف ملاتړ کوونکي یې درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. رازو علم، هنر او معماری ته. علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی وو. له یو څخه تر نو پورې حساب اشاروي سیستم او داسې نور شان د هندیانو له لورې رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې. نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره د نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولی و. په دې لرغوني هیواد کې د بودایی دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی شایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلې او سترې ماڼۍ جوړول جوړې شوې وې چې پاتې شونې یې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د موسمو جوړول وه چې دوی به له مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و مو ولیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو ښیرازه تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو او د هغه ترڅنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایداره و او کنه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی و. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایدار نه و او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښت یې نه درلودي چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو کله چې اسلام ښکاره کېدی، نو درې شان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیز وضع او پوهنیز او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو، د ایرانی، ساسانیانو او د موراءالنهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې، د شیرانو کابل کې، د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزي حکومت شتون نه درلودی، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودل، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمني یې کول. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د ورېښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تېره سوې وه. سوداګریز کاروانونه بل چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیه، لویدیز هیوادونو او ختیز روم ته رسیدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوختو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه، اوبو مساعدې، هوا او انساني قوې شتون د اقتصادي وضع د خو د اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه چې کله به یو سیمه او کلی به بله سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې تر څنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلۍ د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم پوهنیزه، ادبي او دیني وزه. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیزه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډېر پلویان درلودل. خو په مرکزي سیمو کې زابلستان د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمنی دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې له په 343 هجري قمري میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودې او د یوناني او سماني دودیزو علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد وو.
هو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننی افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډېر شمېر هیوادونه به یې د ورېښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړي. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل وو چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریځ او نیت څنګه وو. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول وو کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوې. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزي دولت د ټینګښ لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنې دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرني قواوو یو ښه وسیله وه. د مرکزي حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې تر څو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې نه ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمد شاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کېږي، هغه بیا احمد شاه ابدالي ټاکي د پاچا په توګه، او ټولو ورسره په دې باندې بیعت کوي. رسو په لنډه بڼه د احمد شاه په باره کې معلومات حاصلوو. احمد شاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي، د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزي دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمد شاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرف دي، او ښوونې او روزنې ته یې وخت نه درلود، خو دوی خپل ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رزو د هغه څخه وروسته د احمد شاه بابا پوځي سوقیات او د سفرو په باره کې خبرې کو. احمد شاه بابا د وخت د رسېدو سره سم د غوښتل چې خپل لومړی موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و، هغه ته کار شروع کړي. د مختلفو سمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمد شاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمد شاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان شو، تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې شي، او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته. خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودي چې د احمد شاه بابا ورور راپورته کېدی چې لقمان خان نومیږي. نو د احمد خان د احمد شاه بابا د شوبل تر څو بیرته کندهار ته ستون سي او خپل ورور کرار کې. د احمد شاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و، تر څو لاړ سي او هرات بیرته ونیسي او په مرکزي دولت کې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکۍ سیمې وي لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان، د دوی د صدر اعظم شاه ولي خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې بیرته وتړلې. دریم په دې سفر کې احمد شاه بابا نیشاپور ته سفر کوي، تر څو هغه د ځای واکمن عباس چې سرغړونې کولې او هغه ته ماته ورکړي. د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بیرته ونیوي، د هغه ځای واکمن بیرته عباس ټاکي او بخښي یې، او هغه جنجالونه چې به په خپل منځ کې رامنځته کېدل د هغو د کرارولو د پاره به هم احمد شاه بابا کار کاوه.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوه شي، او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې بولولو چې واکته د احمد شاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه‌شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې.